دا مشال ریډیو دا او د محل په پېښور کې د ماسپښین نیوا او په کابل کې دولس کینګ بجې دی په دې خبرونه کې زه بوریوال کاکړ تاسو ته هرکلی وایم. د کابلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د ریپورټونو ترڅنګ اونیزه خبرونه جمهوریت هم لرو، خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې شاهین بونیره یې وړاندې کوي.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. جمعیت علما اسلام فضل الرحمن پر یو مشر اکرم خان دورانی تر بمی برید رستو ګوندن پټول پاکستان کې د مظاهره کولو اعلان کړی دی. دا بلوچ بلتون پالی مشر ډاکټر الله نظر یو ویډیو خپره شوې چې پکې د ویلي حکومت د مرګ ناسمه داوه کړی ده. او د ملګرو ملتونو اټمي انرژي اداره وایي په تیر وخت کې د ایران اټمي وسلو جوړولو هڅو په اړه په خپل راپور کې غوسه پریکړه نه کوي. د خبرونو تفصیل په بونو کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن پر یو مشر اکرم خان دورانی تر بمی حمله ورستو د ګوندن پټول پاکستان کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. د ګوندویان جلیل جان تیر شپه مشال لیډو ته ویلي د کورونو او کار چارو وفاقي وزیر او د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر اکرم خان دورانی تیر مازیګر په نیمه قبایلی سیمه بکاخیلو کې تر جلسی ورستو بنو ته روانو چې پر قافله د ریموټ کنټرول بمی برید شو. د بنو پولیسو چارواکي محمد نظیف مشال ریډو ته ویلي په حمله کې دورانی ته تاوان نه دی رسیدلی، خو پکې د روغتیا د ادارې دوه کارکوونکي وژل شوي او درې جو بل دي. د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ویلي د قبایلي سیمو بې کوره کړل شوي خلک به د راتلونکي کال تر نیمایي خپل کلو ته ستانه شي. دا خبره نوموړي تېره ورځ جنوبي وزیرستان ته سفر په وخت کړی. عباسی قبایلی جرګې ته په وینا کې ویلي ستریدونکو کډوالو ته به ټولې اسانتیاوې برابروي. نوموړي په جنوبي وزیرستان کې د پرمختیايي کارونو لپاره د 10 کروڑ روپو اعلان وکړ. گورنر نن د جنوبي وزیرستان په واڼه کې له قبایلي جرګې سره ملاقات کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند او قامي وطن ګوند له مشرانو سره لیدلی دي. د ولسمشر له دفتره په پرونی خپور شوي بیان کې راغلي په ارګ کې د پښتونخوا او کوټې ملت پاله مشرانو ته د وینا پر مهال اشرف غنی وویل ټول افغانان ویاړي چې دوی له سوله ییزو پیغامونو سره کابل ته ورغلي دي. د پښتنو ملت پاله سیاستوالانو په پلاوي کې اسپندیار ولی خان، محمود خان اچکزے، افتاب احمد خان شیرپاو، افراسیاب خټک، عثمان کاکړ او سکندر شیرپاو شامل دي. د بلوچستان بلتون پالی وسلوال ډلې مشر ډاکټر الله نظر بلوچ یو ویډیو خپره شوې چې پکې نوموړی وایي خپلې مبارزې ته به دوام ورکوي. تیر ورځ رسنیو ته پستول شوې ویډیو کې د بلوچ لیبریشن فرنټ مشر ډاکټر الله نظر بلوچ ناس خودل شوې وایي د حکومت هغه پروپاګندې ناسمې دي چې ګواکې دی وجل شوې دي. د بلوچستان حکومت او هلته د ملیشیا ځواکونو مشر د اګست په میاشت کې دعوه کړې وه چې نوموړی په عملیاتو کې وجل شوې دي. بلوچ په ویډیو کې پر حکومت تور پورې کړی چې د ترهګرۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان تګلارې په وسیله د ده په وینا د بلوچانو نسل وژنه کوي. تر اوسه دا روښانه نه ده چې آیا دا ویډیو تازه ده او که څنګه. د پاکستان حکومت هم د دې ویډیو په اړه لسنې دی ویلې. ملګری ملتونه وایي هر کال له افغانستان د 28 ارب ډالرو هیروین بالکان هیوادونو او لویدیځې اروپا ته قاچا کیږي. د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو مخنیوي ادارې تیر ورځ ویلي تیر کال د افغانستان ټول ناخالصه پیداوار یا جی ډی پی 21 ارب ډالر وو. د اداره وایي د افغانستان نشه یي مواد زیات په فرانسې، برتانیا، جرمني او ایټالیا کې خرڅیږي. ملګرو ملتونو پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې خپلې پولې وساري او د نشه یي موادو قاچاق یا سمګلینګ مخنیوي وکړي. د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي اداره وایي په تیر وخت کې د ایران اټمي وسلو جوړولو هڅو په اړه په خپل راپور کې غوسه پریکړه نه کوي. د ملګرو ملتونو اټمي انرژي نړیواله اداره د ایران د مشکوکو اټمي وسلو جوړولو فعالیتونو په اړه له یوې لسیزې څخه د زیاتې مودې پلټنو راپور نږدې بشپړ کړی دی. د دې ادارې مشر یوکیا امانو وایي په دې اړه راتلونکي ونه خپرېدونکي راپور به سپین او تور واضحه نه وي. سپین او تور یعنی واضح نه وي. امانو د ادارې د 15 غړو هیوادونو د بورډ تر غونډې وروسته بېګه خبر اعلانو ته ویلي دا راپور د یوې معما په څیر دی. دا راپور به وټاکي چې آیا په جولای کې له نړیوالو ځواکمنو هیوادونو سره د موافقې تر مخه د ایټمي فعالیتونو محدودولو په بدل کې پر ایران بندیزونه نرم کړل شي او که څنګه. ایران تل له دې طور انکار کړی چې ګواکې په پټه ایټمي وسلې جوړوي. د جرمنی په پلازمینه برلین کې پولیس وایي هیواد ته د خطر پیښونکي تاوتریخوالي یو جدي عمل په شک کې دوه کسان نیولی دي. د جرمنی خبری اجانس وایي داسې شک دی چې دا کسان له اسلامي دولت سخت دریځ ډلې څخه متاثره شوي وو. جرمنی رسنۍ وایي یو کس شامی او بل د تیونس دی. دا کسان په دوو چاپو کې چې پکې یوه یې پر یو اسلامي فرهنګي مرکز وهل شوي نیول شوي دي. پولیس چارواکي وایي داسې اثر نشته چې د تاوتریخوالي دا کار په برلین کې د کولو لپاره پلانېده. د جرمنی وزیر اعظم د چهارشنبه یا شروع په ورځ ویلي په پیرس کې تر بریدونو وروسته په جرمنی کې د خطر لوړ کچ برقراره دی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي لا هم په شام کې د اسلامي دولت وسطوره ډلې پر ضد د جنګېدو په برخه کې د امریکا په مشرۍ له ائتلاف سره همکارۍ ته ژمن دی. تېره شپه په کریملن کې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره تر لیدو وروسته پوتین خبري غونډې ته ویلي دواړه هیوادونه د شام په برخه کې د دوه اړخیزه همکاریو پر زیاتولو سلا شوي دي. او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دغه هیواد کرکټ لوبډلې ته په سریلنکا کې له هند سره د سیالیو کولو اجازه ورکړې ده. تیر مخام د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي پاکستان کرکټ بورډ نواز شریف ته له هند سره د کرکټ لوبو په اړه یو لیک استولی دی چې په ځواب کې نوموړي ورته د سیالیو کولو اجازه ورکړې ده. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. او اوس د موسم او کرنسۍ حال سراج زهیر وړاندې کوي.
نن ته جمعې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ اغستل کېږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کېږي. یو پاؤنډ په 1.80 روپۍ او په 1.50 روپۍ یوه یورو په 1.42 روپۍ او په 1.43 روپۍ د سعودي عرب ریال په 28 روپۍ او په 28 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ او په 29 روپۍ او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ او په 1.30 روپۍ او 221 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کېږي او 216 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کېږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز به په پېښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 8 او زیات نه زیات 40 بنو کې 8 او 22 او کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریده چې شاهین بونیری او سراج زهیر وړاندې کول. په بنو کې د جمعیت علما اسلام پر یو مشر اکرام خان دورانی تر بمی برید وروسته دا غون نن احتجاجي مظاهره کوي. بلوس بنتون پالی مشر ډاکټر الله نظر بلوس په تازه خبر سوي ویډیو کې وای د مرګ خبرونه دروغ وو. د شنن کې دا ویډیو د بلوس لیبریشن فرنٹ ډلی پلیوان لپاره مهمه بولی.
پرټیکولرلی خاص کر دغه گروپ د پاره بلوس لیبریشن فرنٹ چې چیرې چیرې اکټیو دی د اوران پورا مکرانه دغه کړی دی.
په پاکستان کې احمدیان وایي د هیواد قانون له دوی سره توپیری چلند ته لار برابروي خو حکومتي ویاند دا نه مني.
ایم ڈی جو ہیں پاکستان کے شہری ہیں.
د خیبر پښتونخوا گورنر پادری ورزنی دوره جنوبی وزیرستان ته تللی. ځای خلک دې دورې ته څنګه ګوري؟
د مو د یقین د گورنر صاحب چې په چغماري ته کې مو دوره وکړه او کې اعلانات یې وکړل د ماسید علاقه او پتره کې راونه شي
دا اوالی جلګادو چې د ماسید غ بل سره د وکړلې.
او په جمهوریت خبرونه کې مو په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو او انتخاباتي سیاست ځینې رجحانونو ته کتنه کړې ده. د دې هر څه اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېده د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې یو مشر او د پاکستان وفاقي وزیر اکرم خان دورانی پر قافلې په ریموټ کنټرول بمی برید کې دوه کسان وژل شوي دي. د بنو ځانګړي پولیسو یو چارواکي بیګا مشال رادیو ته وویل اکرم خان دورانی په نیمه قبایلي سیمه بکخیلو کې تر یوې غونډې وروسته بنو ته روان و چې برید وسو. د مشال ریډیو خبریال په دې اړه رپورټ راکړي.
د بنو د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی او موجوده وخت کې وفاقي وزیر اکرم خان دورانی په نیم قبایلی سیمه بکخیل کې د یوې جلسې وروسته واپس را روان و چې په لاره کې د هغه قافله د ریموټ کنټرول بمی چاودنې ښکار شوه، خو اکرم خان دورانی د دغه بمی چاودنې څخه بچ وتلی دی. او په دغه پیښه کې د سیادت د محکمې یو چارواکی احسان الله او یو بل ولسی وګړی اریپ الله وژل شوی دی، او د عبید شیرین او عبدالروف په نوم درې نور کسان په دې پیښه کې جوبل شوی دی. د جمعیت علما اسلام پی ویان عبدالجلیل جان دې لړکی مشال ریډیو ته وویل چې د دغه پیښې په لړکی نن د جمعې په ورځ په ټول هیواد کې د جمعیت علما اسلام مشرانو د احتجاجونو کولو پریکړه کړې ده.
اکرم خان دورانی صاحب بلو کې د یو غټې غونډې نه خطاب نه پس خپل کور طرف ته روان و چې لاره کې موټر سایکل باندې ریموټ کنټرول بم سره دماکا وشو. دورانی صاحب بال بال بچ شو، یو دوه کسان شهیدان شوي دي، او مولانا عبدالرحمان صاحب، افضل شرمت صاحب او نور مشران چې کېناست په دې باندې غور نه پس دا احساس نه وکړه، چونکې جمعې ورځ دی. جمعیت اسلام مشرانو ته ضلعو ته اپیل شوی دی، ہدایت شوی دی چې هغه دې په دې حواله باندې خپل غم غصه اظهار دي وکړي او د پوره من مظاهرو اهتمام دي.
د دې نه وړاندې د جمعیت علما اسلام په مشر مولانا فضل الرحمان هم درې ځل بریدونه ترسره شوي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د بلوچستان بنت الفالو یوې ډلې مهم کمانډان ډاکټر اعلی نظر ویډیو خپره شوې چې پکې نوموړي ویلي ژوندی دی او د خپلواکۍ مبارزې ته پخوا په څیر به د ده په وینا روانوي. دا ویډیو تیر ورځ پر داسې وخت خپره شوې ده چې د بلوچستان حکومت او ملیشا ځواکونو مشر په عملیاتو کې د بلوچ لیبریشن فرنټ مشر ډاکټر اعلی نظر بلوچ وژنې دعوا کړې وه. خدای نور ناصر په کوټه کې له بلوچ خبریال او څېړونکي شهزاده ذوالفقار سره خبرې کړې او له هغه څخه یې د ویډیو نوعیت او نیټې په اړه پوښتنه کړې ده.
دا ویډیو که تاسو وګورئ په ویډیو کې تر اوسه پورې دا ښکاره خبره ډېر قوي دغه نه دسته چې دا ویډیو اوس فرش ویډیو دی. دغه ډېر دا دی کېدای شي دا د فرش ویډیو وي، لکه چې تا وویلې چې دنیا وخت خاموشي اول ویډیو نه رالی، ممکن دی دا چې دی ډېر سیف یا ډېر محفوظ ځای ته رسېدلی. بیا خپل خلق کم خلق چې پریشان وي نو ری ګروپنګ د پاره یا یو ځای ټولونګ د پاره چې دی دا ډېر ضروري اور پرشر وو. ولې چې د ډاکټر اعلی نظر فالوورز او دوی دا خلق د چې ژوندۍ دی بالکل ټیک دی، نو دغه سه ویډیو چې دی همیشه سو وخت بعد چې دی کنفرمیشن راځي.
ډاکټر اعلی نظر مرګ او ژوند د بلوچ وسلواله لپاره څومره اړینه ده، څومره ضروري ده؟
ګوره د بلوچ قوم د پاره خو عمومي دغه خبرې کوي نو ستا، مګر پرټیکولرلی خاص کر خصوصي طور دغه ګروپ د پاره ډیر دغه دی. بلوچ لیبریشن فرنٹ چې دی چیرې چیرې ایکټیو دی، د اوران پورا مکران دغه کړی دی. ګوره دا دا ځایو کې او خوزدار پورې نو خبره دادی چې دا دا ځایو کې کم ایکټیو دی، نو دا ډیر زیات خلق هغه دغه کوي. او که دا خلق چې دا د جنگي خلق دی کاغه دا خبر سی او دا یقین دانی ورته وسی چې هغه اوس په دا دنیا کې نسته، هغه مړ دی، نو ډیر لوی فرق پرې وسی.
په اوس وخت کې د اوسنی حکومت له خوا ډاکټر مالک صاحب هم داسې رپورټونه وچدل برامدغ بکچ سره نور بلوچو چې مخکمه مشران دي ناراضه بلوچ لاغوي سره ملاقاتونه کړي وو او خبرې اترې روانې وي. په داسې وخت کې د ډاکټر اعلی نظر ویډیو راتلل، آیا هغه خبرې اترې به ناکامه نسی؟ په هغه باندې به څه اثر ولوېږي کنه؟
یو ډیبیټ ضرور بس شروع سی. اول هغه کم خلک د ډاکټر اعلی نظر خلک وي هغه چې دا اعتراض کوله برامدغ بکټي باندې خان اف کلات باندې هغه سک کمزور وو، ولې هغه کنفیوژن په دغه کې اوس کدا دغه رالی نو ډیر زیات مضبوطی په دغه بحث شروع کیږي چې دا خلک څه کوي. نو ضرور دا د خلاف چې دی ارګومنټس او دغه ورکی دوی یو دلیل ورکی چې دا ډیر غلط کار روان دی، دوی خو د قوم چې دی غداران دی، دا به اوس ډیر شروع سي. او کم خلک چې دا نیګوسیشن کوي د ګورنمنت سره هغه بیا دلیل چې دی لس کمزور پاتې شي.
بلوچ خبریال او شنونکی شهزاده ذوالفقار چې زموږ د همکار خدای نور نصر پښتنو ته ځوابونه ویل. د خبر پښتونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ویلی د کبالی سیمو بے کوره کړل سی به خلک به د راتلونکو کال تر نیمای خپل کلیو ته ستانه کړل سی. د خبر نموړی تیر ورځ جنوبی وزیرستان ته د سفر پر مهال کړی دا عباسی کبالی جرګې ته په وینا کې ویل ستنیدونکو کډوالو ته به ټولې اسانتیاوي برابروي. نموړی په جنوبی وزیرستان کې د پرمختیایي قانون لپاره د 10 کروڑ روپیو اعلان وکړ. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
د شپږم په ورځ د پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان د ډېر اسماعیل خان او سویلي وزیرستان درې ورځنۍ دورې په موقع په سویلي وزیرستان چکملي کښې د مسعود قبایلیانو یوې لوی جرګې ته د وینا په دوران کښې وویل چې د سویلي وزیرستان قبایلیون د پیاوړتوب شاندار تاریخ لري. گورنر زیاته کړه چې څه موده مخکې دا ایجنسي او دلته اوسېدونکي قبایلیون د سخت مشکل دور سره مخامخ شول. ایجنسی تباہ برباد شوا. دلتا او پٹرول وطن کے پزرگونا بندگون مڑا معیشت تباہ او پلکونا قبائلیون پہ ہجرت مجبور شوال. گورنر وویل چھ دے قبائلیانو پہ دغا قربانی ٹول قوم فخر کوی او دا ہم آنی چھ خپل خورا خپل کورونا خپل بچون پر شوال سا آسان خبرا ندا. آغوی دا ہم وویل چھ دے ضرب از پوزی عملیاتو پہ دوران کشے پاوز سیول انتظامیہ او خلق کے گنے زنی مالی قربانیان ورکڑا لے اوز با دے ضرب از پوزی عملیات رستون تا رسوو او دے انڈیا سے با چاہتا ہن دا اجازت ورنکو چمی جا یرغمال کی. سردار مہتاب احمد خان دا ہن زیادتا کھڑا چھ اوز دے بیکورا کبالیانو دے واپس لیش دولو عمل لگیا دائے دے نوی کال پا دوران کھش با پاتے ٹول کبالیون خپلو سیمو خپلو کورونو تا بیرتا ولیش دول ش. گورنر دا لاوز ہاں وک چپ دا دامرا کڑ کے جنو آلا تور تیرے دونا دورستے با حکومت کلا ہاں قبائلیون گوشی نہ پریش دی پا جنگ زپلی سیمکش با دے ترکی خوشالی دامرا کرونا سر ترسوی چھ دے قبائلیانو موجودا او تیرے ٹولے نمگرتیاوے پر پورا شی. دے مسعود قبائلیانو لطرفا پسی پاس نماکش دے غشتانو پا زواب کشے گورنر دے مسعود قبائلیانو دے پارا دے لیویز فورس دے چلور سوا ملزمتونو دے منظوری سرا پا سرویکی سرا روغا او تیارزاکش دے نویو ربطا سڑکونو جوڑاولو دے پارا دے 10 کروڑا کلدارو ورکولو اعلان ہاں وکڑلی. مشال ریڈیو دے گورنر دے دغی دورے او دے نورو لفظونو پا باریک شے چھ دے سویلی وزیرستانا دے قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین پشتنا وکڑا آغوی پا دارنگ جواب وکھا.
گورنر صاحب دورا دی میر علاقہ تا پا دیغی مقابل بیرا فائدہ منا دو دی دیغو دیر شا اثرات مرتب شی او چا کی میلاناتی وکرل خاما خاچ کن دینا پی بنی عمال ہن کیجی او میر دینا امید حل ایری چا دا اصر خبر نا وکرل پا حقیقت شی میر دی پر اعلانات وکرل شی میر دی مشکوری
دا دی ہن یادوی چا دی مسعود قبایلیانو دی مشرانو ملکانو جرگی تا دی خطاب کولو نا دی ورستے گورنر دی سویلی وزیرستان ستر پندغولی وانا تا روان شا چرتا چنن دوی دے احمدزئی وزیر سلیمان خیل او دمتونی قبائلیانو دے مشرانو ملکانو علمانو سارا ووینی وکسی او پوانکش بعد دے زن ترقیاتی منصوبو افتتاح کوی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو چکملائی سویلی وزیرستان.
دے سیلاب مسعود پر رپورٹ کی مواری دے چی دے خبر پشتونخوا گورنر جنوبی وزیرستان ته تللی او هلته یې له خلکو سره لیدلی او یو شمیر اعلانونه یې هم کړی دي. خو د سیمې ځینې اوسېدونکي د گورنر په دې اعلانونو خوشحاله دي او ځینې بیا اندېښنې لري چې پر دې باید خامخا عمل وسی. یو ځل بیا سیلاب مسعود.
د پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان د سویلی وزیرستان دورې او په چکملي کښې د مسعود قبایلیانو جرګې ته خطاب د قبایلیانو غوښتنې او د گورنر د لفظونو په باره کښې مشال ریډیو په دا موقع موجود قبایلیون هم ژغولي دي. واروځنی چې په دغه باره کښې دا قبایلیون څه ویایي.
حاج محمد مسعود عبدالله د موده یقین د گورنر صاحب چې په چکملي ته کومه دوره وکړه او کوم اعلانات
گورنر جلگا چکمالی تا دائر میر مسجد کم ڈیر انتہائی خوشبولی دا اوالی جلگا دو چد مسجد کا بلے سارا دا وکڑ لے
ملک جنان خان مسعود خبر کہ خیبر پختونخوا گورنر صاحب روغای جرګه د مسجد کوم سره وکړه روډینه وشول وړو وړو ډیمینه وشول سکولینا هیلت مسجد کوم چې کیمه مطالبه وکړلې الحمدلله آغا ټوله په مقابله دوه منلې
حاجی خلیل مسعود خبره کوم د جنوبی وزیرستان بریال په دانه مخشه ها په دغه رنگ چور او د شوید او تر اوسه پر د یو هغه د خاص نتیجه راوتلې نه دو امیدین او ډیر کم دي چې دا غونډه سارته ورسیږي کچره یوان مې په شوره ستدل بیال بتا او خیال مې نشي چې دا ټوله سارته رسیدلې
دغه کبالیان دا وویل چې د القاعده او طالبانو په خلاف لاګیا جنگ د هر چا نه زیات مسعود کبالیون توانی کړی دی خو د افسوس خبر ادا دا چې حکومتي چارواکیو د مسعود کبالیانو په غیر رنگ پښتنه و نه کړه چې کوم د دوی حق جوړې ده سلام مسعود مشال ریجو چکملای سویلی وزیرستان
په داسې حال کې چې د پاکستان سینټ پر وفاقي حکومت د لږکیو حقوقو خوندي ساتلو لپاره د قوانین جوړولو ژغ کړی د هغه هیواد احمدیانو استازي وایي په پاکستان کې له سختو حالاتو سره مخامخ دي په لندن کې د احمدیانو مرکزي دفتر ویان د فرید احمد وایي چې له دوی په د پاکستان په ټولو برخو کې له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي زموږ همکار ګولایاس په دې اړه رپورټ لري
که څه هم د پاکستان حکومت په وار وار د مذهبي لږکیو د حقوقو خوندي ساتلو ادعا کوي خو په هغه هیواد کې اقلیتونه او په ځانګړي توګه احمدیان تر ټولو زیات زورول کیږي د بشري حقوقو او د سیاسي ازادۍ نړیوالې فریډم هاوس ادارې د شمیرو تر مخه په پاکستان کې شاوخوا شپږ میلیون احمدیان میشتي په دې رستو کې د پنجاب صوبې په جهلم کې د احمدیانو یوې کارخانې ته اور ورته کړل شو د دې نه وړاندې هم په دغه صوبه کې پر احمدیانو بریدونه شوي ول په لندن کې د احمدیانو د مرکزی دفتر ویان فرید احمد لمشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې په پاکستان کې احمدیان ډیر په سختو حالاتو کې ژوند کوي د دوی په خبره په هغه هیواد کې په څه ناسو ډول احمدیان په نخښه کېږي کله د توهینې رسالت په نامه او کله نورې پلمې ورته جوړول کېږي د زیاته کړه
هر علاقې میں اور پاکستان کے تھرو آؤٹ پنجاب میں سندھ میں ہر جگہ
ورٹول پاکستان کی پہر سیما کی او پزانگڑی توگا پنجاب او سندھ صوبو کی ډیر زیات مشکلات دي د دې تر ټولو لوی وجہ دا ده چې د هیواد آئین او قوانین د احمدیانو پر ضد دي همدغه وجہ ده چې مذهبي سغداری زده پلمکوي چې حکومت دغه قوانین نه عملی کوي نو دوی به کوي او د احمدیانو لپاره ډیر مشکل حالات دي
قسم د پاکستان د ازادۍ وروسته یو شمیر احمدیان په لوړو څوکو ګمال شوي ول خو په 1974 اویایم کال کې په آئین کې د دویم ترمیم لاندې احمدیان غیر مسلم وګرځول شول فرید احمد په دې اړه وایي چې د 1974 اویایم او بیا په ځانګړې توګه 1974 اتیایم را وروسته تر 2500 زیات احمدیان په دې خبره وژل شوي دي چې دوی ځان ته مسلمانان وایي پر احمدیانو تر ټولو لوی برید په 2010 کال کې په لاهور کې شوی وو چې پکې شپږ اتیا احمدیان وژل شوي ول فرید احمد زیاته کړه چې د پاکستان په قوانینو کې احمدیانو سره زیاتې شوي او باید توپیر ختم کړل شي خو د پاکستان حکومت مرکزی وین پرویز رشید له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د احمدیانو د حقوقو خوندي ساتلو لپاره هر ممکن ګامونه پورته کړي دي نوموړي ویل چې د جهلم د پیښې ذمہوار کسان نیول شوي دي د احمدیانو د غوښتنو په اړه پرویز رشید ویل
پاکستان کې شهري هي اور اتنے ہی اچھے پاکستانی
احمدیان دا پاکستان وګړي دي دوی هم هغه شان ش پاکستانیان دي چې څه ډول نور دي او دا پاکستانیو په هیڅ د هغوی خپل عقیده ده د هغوی عقیده سر څوک اتفاق کولای سي او څوک مخالفت کولای سي خو ریاست د عقیده پر بنیاد نه بلکې د خپل وګړي په توګه مکمل تحفظ ورکوي او په دې معاملہ کې هم احمدیانو ته مکمل تحفظ ورکړي
اس معاملے میں بھی ریاست نے مکمل تحفظ دیا
پرویز رشید ته هم چې ریاست د مذهب په نامه فیصله نه کوي بلخو د مذهبي چارو په ډاکټر قبله ایاز وای چې په ریاستی کچا احمدیانو ته حقوق ورکړل شوی دي خو په ټولنه کې داسې عناصر موجود دي چې پر دوی بریدونه کوي ډاکټر قبله ایاز زیاته کړه
ریاست خو چې کوم د آئین تحت د دوی حقوق دي اخو کوي لکه تاسو ته قیادیږي دلته په خیبر پختونخوا کې به د صوبایي اسمبلی یو ممبر هم قادیانی احمدی براتله چې هغه باقاعده ځان اعلان کړی و چې زه د احمدیانو سره تعلق لرم نو د ریاست طرف نه خو ښکاره ده چې د آئین پابندی به ضروری خو دې کې شرط نشته چې زمونږ جنا ټولګي داسې دي او خلک داسې دي چې هغوی د اقلیتونو سره ښه سلوک نه کوي او بالخصوص د احمدیانو سره. حالانکه آئین چې کوم حق ورکړی دی نو باید چې مونږ هغه حق دی ورکړو.
ډاکټر قبله ایاز دا هم ویل چې ریاست باید د احمدیانو د حقونو لپاره نور ګامونه پورته کړي. بلې خواته د احمدیانو د مرکزي دفتر ویان فرید احمد وای چې په میډیا کې د احمدیانو پر ضد پروپاګندې له وجې د دوی د فرقې خلک ځپل کیږي او باید د دې مخنیوی وشي.
ګلایازو افغان او غربي سرچینې وایي د سیمې یو شمیر هیوادونو هڅې پیل کړې دي چې افغانستان بیا د پاکستان له لارې له طالبانو سره د سولې خبرو ته راضي کړي. د افغان حکومت یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط پروند ویل د سیمې یو شمیر هیوادونو استازو د افغان حکومت د کمی سلامتیا له سلاکار حنیف اتمر سره لیدلې او ورته یې وړاندیز کړی چې ولسمشر اشرف غني دي په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس کې برخه اخیستو ته چمتو کړي. د ملي امنیت سلاکار ویاند وای حنیف اتمر بارنیو استازو ته ویلي چې د حقانی شبکې په ګډون وسلوال ډلې لا هم په پاکستان کې پټن ځایونه او روزنځایونه لري. احمد شیبر معلومات راکوي.
د یو شمیر هیوادو استازیو په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره د پنجشنبې پروس خبرې وکړې. په حکومت کې دننه یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهرنیان هڅه کوي چې د افغانستان حکومت له پاکستان سره خبرو ته وهڅوي. دې سرچینې څرګنده کړه چې په کابل کې د چین سفیر له حنیف اتمر څخه غوښتي دي چې ولسمشر اشرف غني وهڅوي څو د آسیا زړه په کنفرانس کې چې د راتلونکي میلادي میاشتې په اوومه او اتمه په اسلام آباد کې جوړیږي برخه واخلي او له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند تواب غورزنګ له حنیف اتمر سره د چین، ایران او ترکیې د سفیرانو د لیدنې کتنې تایید وکړ او ویل چې ښاغلی اتمر د ترکیې له سفیر سره د خبرو پر مهال هغه ته وویل چې لا هم د حقانی تروریستي شبکه او د کوټې شورا په پاکستان کې حضور لري او تجهیز کیږي، نو تر څو چې اسلام آباد په دې برخه کې عملی لاس په کار نشي افغانستان له پاکستان سره د خبرو لپاره څه نه لري. تواب غورزنګ د ترکیې د سفیر د وړاندیز په اړه وویل په دې لیدنه کتنه کې د ترکیې سفیر څرګنده کړه چې هیواد د افغانستان دولت وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره درې اړخیزه کوربتوب ته چمتو ده. تواب غورزنګ زیاته کړه چې د ملي امنیت سلاکار په دې باور دی چې تر هغو سولې ته رسیدل ګران دي چې وسلوال مخالفان د تروریزم له لارې د خپل سیاسي هدف د ترلاسه کولو هڅې کوي. د چین له سفیر سره د حنیف اتمر د خبرو په اړه د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې راغلي دي چې دواړو لوریو د امنیت په برخه کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړي کولو، د سولې په بهیر او د آسیا زړه کانفرنس په اړه خبرې کړې دي. د یو شمېر پرونو له مخې پاکستان غواړي د کابل او د افغان حکومت د مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره نوي وړاندیزونه وکړي. یوې دولتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل پاکستان څو ځله کوشش وکړ چې یو پوځي پلاوی کابل ته د خبرو لپاره واستوي خو افغان حکومت دلچسپي ښکاره نه کړه. د همدې منبع په باور د پاکستان لوی درسي جنرال راحیل شریف چې په روسیو کې امریکا ته ولاړ د امریکا تر سفر مخکې غوښتل کابل ته راشي خو د افغانستان حکومت د هغه دا وړاندیز ونه مانه. د پاکستان له چارو سره آشنا د سیاسي چارو څېړونکی خوشحال خلیل چې د سیمې او نړۍ هیوادونو ته پکار ده چې د دې پر ځای چې پر افغان حکومت فشار راولي پاکستان دې تر فشار لاندې ونیسي.
په دې وخت کې خو پکار ده چې نړۍ په پاکستان باندې فشار راوړي چې دغه هیوادونه دغه سفیران به د اول حال ته لاړ شي خو که بیا هم په افغانستان باندې زیات فشارونه راوړي نو افغانستان خو پاکستان ته خپلې مشخصې غوښتنې لري. هغې خوانه د تروریستان ته اجازه نه ورکوي، پناهګاوې دې لري کې
بلور ته ویل ویدی چې سرچینې ویلي دي چې پاکستان غواړي څو د آسیا زړه په کنفرانس کې د افغان حکومت او مخالفه وسلوالو ترمنځ د سولې پر خبرو موافقه وشي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د احمد شیبر ریپورت موریده.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د جمهوریت د خبرونې ترڅنګ د مشال ریډیو ټول خبرونې تاسو د انټرنیټ للارې هم اوریدل سي. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته دا www.mashalradio.com. هلته تاسو د مشال ریډیو ټول خبرونې کله تاسو تیر سوی په تکراری توګه هم اوریدل سي. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجې سو. شاهین بنیرای را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې دغه څخه د خبرونو لنډیز وو.
ستړي مشهد دی وخت مهم خبرونه په بنو کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن پر یو مشر اکرم خان دورانی تربمی حمله ورستو د ګوندن پټول پاکستان کې د احتجاجي مظاهرو کولو اعلان کړی دی. د بنو د پولیسو چارواکي مشال لرو ته ویل دي چې په حمله کې دورانی ته سزیان نه دی رسیدلی دی خو پکې د روغتیا د ادارې دوه کارکوونکي وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ویلی د قبایلی سیمو بې کور کړل شوي خلک به د راتلونکي کال تر نیمایي خپل کلو ته ستانه شي. گورنر نن د جنوبي وزیرستان په واڼه کې له قبایلي جرګې سره ملاقات هم کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د عوامي نېشنل ګوند پختونخوا ملي عوامي ګوند او قامي وطن ګوند مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي. د بلوچستان بلتون پالی وسلوالې ډلې مشر ډاکټر لنظر بلوچ یو ویډیو خپره شوې چې پکې نوموړی وایي خپلې مبارزې ته به دوام ورکوي. لنظر بلوچ په دغه ویډیو کې ناس خودل شوې دی او وایي د حکومت هغه پراپګندې ناسمې دي چې ګواکې دی وجل شوې دی. ملګری ملتونه وایي هر کال له افغانستانه د 28 ارب ډالره هیروین بالکان هیوادونو او لویدیځې اروپا ته قاچاق کیږي. د ملګرو ملتونو اټمي انرژي اداره وایي په تیر وخت کې د ایران اټمي وسلو جوړولو هڅو په اړه په خپل راپور کې غوسه پرېکړه نه کوي. د جرمني په پلازمینه برلین کې پولیس وایي هیواد ته د خطر پیښونکي تاوتریخوالي یو جدي عمل په شکه کې دوه کسان نیولې دي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي لا هم په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د جنګیدو په برخه کې د امریکا په مشرۍ له ائتلاف سره همکارۍ ته ژمن دي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي فکر کوي چې د ترکیې مشرتابه قصدن دو اړخیز اړیکې د بندې کوسي لور ته بیایي. او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هیواد کرکټ لوبډلې ته په سریلانکا کې له هند سره د سیالیو کولو اجازه ورکړه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورېده چې شاهین بنیری وړاندې کوله. اوس هم د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه لرو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالې رابی اکرم خان لوستلې.
جمهوریت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان چیف جسټس انور زهیر جمالی اولس د فوري او ارزان انصاف رسولو په اړه ویلي دي چې ادارې د خپل کارکردګۍ کې بهتري راولي او غریب اولس ته د زر انصاف ورکړی شي. ادارې وایي د سپریم کورټ چیف جسټس خبرې اگر چې عدلیه او محتسب ادارو په اړه وي خو د غریب او د منځنۍ طبقې نه تعلق لرونکي خلکو کار د امروزه په بنیاد د عدالتونو نه علاوه نورو سرکاري ادارو سره هم وي، نو د دې نورو سرکاري ادارو کارکردګۍ د ټولو زیاته ښه جوړول ضروري ده. ادارې زیاتوي که سرکاري ادارې خپل کار توګه سرته رسوي نو اولس به عدالتونو او محتسب ادارو پورې نه سي. د ادارې په وینا د پاکستان اولس په عام توګه د تاڼو او پټواریانو نه مجبوره وي. یو کار چې په 100 غنټو کې کېدی شي هغې لپاره غریب اولس د میاشتو چکرې وهي او د هغې سختې خبرې هم برداشت کوي. ادارې اخیره کلي کې باید چې د پاکستان حکومت د چیف جسټس د خبرو په رڼا کې دې اړخ ته هم توجه ورکړي او د عام اولس مشکلات او پریشانیانې لرې کړي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې زلزله او د سیلاب نه متاثره زلې د چترا د لرې پرتو سیمو اولس د حکومتي د نن ترلاسه کولو په اړه احتجاج کړی دی. ادارې لیکي چې د چترال سیلې د اولس مظاهرو نه دا ظاهریږي چې د چترال اولس د حکومتي ادارو نه شکایت دي. ادارې زیاتوي کال 1991 کې هم داسې حالات وو او د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو په خصوصي هدایاتو د هوایي پوسټ په ذریعه د چترال لرې پرتو سیمو ته امداد رسول شوی وو. نو اوس د واورې ورېدو له کبله یو وار بیا د داسې امدادي اپریشن ضرورت دی. ادارې وایي د وزیر اعظم د هدایاتو باوجود دوی ته امداد نه دی رسول شوی او دا خلک مجبور شول چې د احتجاج د لارې د حکومت توجه ترلاسه کړي. درې اخیره کلي کې امید پکار دی چې وفاقي او صوبایي حکومت دواړه به د چترال د اولس غوښتنو او د محرومیانو ازالې لپاره متعلقه چارواکو ته هدایت جاری کوي او په اعلی ترین سطح په امداد رسول یقیني جوړوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز رویټرز خبری اژانس په بلوچستان کې د یوې بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ هغه ویډیو په اړه لیکنه خبره کړې چې پکې د یادې ډلې مشر ډاکټر الله نظر بلوچ شودل سوی دی. د پاکستان حکومت دا وکړې ده چې نوموړی وژل سوی دی. بلخوا اژانس فرانس پریس په افغانستان کې د بې پولې ډاکټرانو پر روغتون د برید پلټنو په اړه د امریکایي پوځ او د دې سازمان غبرګونونه څېړلې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحه امیرزاده.
رویټرز خبری ایجنسی کی په پاکستان کې بلوچ بلتون پالو د زیارت په ورځ یو ویډیو خپره کړې چې پکې د ډلې مشر الله نظر ژوندې او د یاغیتوب په مشرۍ خودل شوی دی. پاکستان باور لري چې د اگست په میاشت کې الله نظر په یو چاپه کې وژل دی. ایجنسی کی په بلوچستان کې ناامن حالات د چین او پاکستان د شپږ سلویخ بلین ډالرو اقتصادي راداري پروژې لپاره یو ګواښ دی. د دغه پروژې لاره د صوبې له گوادر سیمې نه شروع کیږي. د اژانس په خبره د بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ لخوا د خپرې شوې ویډیو د تاریخ تصدیق په ازادانه توګه نشي کېدی. خو د ډلې ویان میران بلوچ ویلي دي چې ویډیو په نومبر میاشت کې په بلوچستان کې جوړه شوې ده. په ویډیو کې الله نظر وایي چې د څه مودې راهیسې حکومت د هغه د مرګ په هکله پروپاګنډا کوي. دی وایي دا صفه دروغ دي. په ویډیو کې د ژمنه کوي چې جګړې ته به دوام ورکوي. بلوچ لیبریشن فرنٹ نومې بلتون پال ډله په بلوچستان صوبه کې تقریبا د 1300 کالو راهیسې د حکومتي ځواکونو خلاف جنګیږي. اژانس د صوبې د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټي له خولې وایي چې ویډیو یې نه ده کتلې نو ځکه پریس نشي ویلې. په ستمبر میاشت کې بوکټي ویلي وو چې د حکومت په باور الله نظر په اګست کې په آوران سیمه کې په پوځي کاروایي کې وژل شوی دی. بلخوا اے ایف پی خبری ایجنس لیکي په افغانستان کې د بې پولې ډاکټرانو په هسپتال د امریکایي حمله په اړه د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنې په هکله وروسته تر هغې فشار سیوا شو کله چې پوز د شوې غلطۍ تفصیل ورکړ. خدای په ډاګه نه کړه چې آیا د پیښې به ځانګړې پلټنې کیږي که څنګه. ایجنس وایي د بې پولې ډاکټرانو سازمان یا ایم ایس ایف د شروع په ورځ له هغې وروسته په پوز تنقید وکړ او د هغوی لاپروایي یو بلله کله چې په افغانستان کې امریکایي کمانډر وویل د اکتوبر په درېمه نیټه په کندوز کې پر هسپتال حمله د انسانی غلطی لامل شو. لدغه چاپی وروسته دغه هسپتال اتړل شو. په حمله کې دیش کسان وژل شوي وو. جنرال جان کیمبل د شورو پورس په کابل کې د نیټو په مرکزی دفتر کې د خبری کانفرنس په وخت د پیښې نیمه ذمہواری د امریکایي ځواکونو په ستړیوالي واچوله چې په کندوز کې د 500 ورځو راهیسې د طالبانو خلاف په جګړه بوخت وو. خو نوموړي زیاته کړه چې شوې غلطي د پروسې او د سازمان د ناکامۍ له امله نوره زیاته شوه. نوموړي وویل چې د پیښې ذمہوار کسان یې معطل کړي دي خو نور وضاحت یې ورنه کړ. اژانس د ایم ایس ایف د مشر کریسټوفر سټوکس تخلیلي کې د غلطیانو په حکله له وضاحت ښکاره شوه چې دا د امریکایي ځواکونو لاپروایي وه او د جنگ د اصولو سرغړونه وه. بلخوا د بشري حقونو د سر نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ د پیښې د ځانګړو پلټنو غوښتنه کړې ده او وایي چې اوس هم څو پوښتنې په ځای پاتې دي چې آیا امریکایي زیانو په کسته او کو په بی احتیاطه سره هسپتال په نخه کړ.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د بیپولی ډاکټرانو نړیوالې ادارې یو ځل بیا په کندوز کې پر روغتون د بمباری په اړه د بی طرفه پلټونو غوښتنه کړې ده. هلته د بشري حقونو څار نړیوالې ادارې هم د داسې خپلواکو او پراخو څېړنو غوښتنه کړې چې یو شمیر جدي پوښتنو ته ځواب پیدا کړي. د ادارو پر داسې مهال د تحقیقاتو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر ویلي د اکتوبر په میاشت کې د کندوز پر روغتون بمباری یو انساني تېروتنه وه. په هغه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل سي وو چې پکې روغتیایي کارکوونکي هم شامل ول. تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په کندوز ښار کې د بسرحد ډاکټرانو پر روغتون د حمله په اړه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان تر سرګندونو وروسته چې د حمله انساني تیروتنه بللې وه نړیوال خبرګونونه زیات شوي دي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورو بشري مرستندویه ادارو د دې پیښې په اړه د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې ده. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان ویلي دې پوښتنې ته باید ځواب پیدا سي چې آیا حمله کوونکي خبر وو چې دا روغتون دی، آیا دا کار د بېغورۍ له مخې شوی دی. دې سازمان ویلي په کندوز ښار کې د بېسرحد ډاکټرانو پر روغتون د حملې په اړه باید څېړنې وشي ځکه ښایي دا یو ډول جنګي جنایت وي. د بېسرحد ډاکټرانو نړیوالې ادارې د امریکا پر پوځ تور لګولی چې په کندوز کې پر روغتون په حمله کې جدي بېغوري کړې ده. د دې نړیوال سازمان اداري مشر جیسن کان له نیویارک رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د دوی پر روغتون د حملې په اړه باید خپلواکي څېړنې
وشي.
It's pretty shocking for us that they would still fire on a target.
دا زموږ لپاره ډیره وحشتناک ده چې دوی پر داسې ځای حمله کړي چې نه یې پیژني. د حمله پر مهال د ملکی او پوځي اهدافو ترمنځ فرق نه کول زموږ په باور یو ستر غفلت دی. موږ فکر کوو چې په دې اړه باید خپلواک څیړنې وشي. داسې چې په دې لانجه کې ښکیل لوري لکه د امریکا حکومت نه وي پکې شامل. موږ یو وار بیا د خپلواک څیړنو ژغ کوو. په کندو ښار کې پر روغتون په حمله کې د بیسرحده ډاکترانو د نړیوالې ادارې د کارکونکو او هلته د موجودو ناروغانو په ګډون ډېر شتنه ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شول. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان د چهارشنبې په ورځ د کندوز پیښه انساني تېروتنه وبلله او د یو شمېر امریکایي پوځیانو دندې وځړنول شوې. د کندوز سرپرست والي حمدالله دانشي پرون په دې اړه په خبرو کې یو وار بیا ټینګار وکړ چې وسلوالو طالبانو د کندوز ښار تر نیولو وروسته په ملکي ځایونو کې پناه اخیستې وه.
طالبان از
شفاخانه مسجد دی وای وسلوالو طالبانو له روختونو جماعتو مدرسو شونځو او د خلکو له کورونو د سنگر په توګه کار اخیستای دی. په کندوز کې د جګړې پر مهال پر دې روختون امریکایي ځواکونو په اغلب ګمان د وسلوالو طالبانو د موجودیت لامل حمله کړې ده. د امریکا په وسروسه په کندوز کې پر روختون د خپلواک چړونو تر سره کېدل رد کړي. د بیسرحده ډاکټرانو نړیوال سازمان د حقایق د منډولو لنړیوال کمیسیون په دې اړه د خپلواک تحقیقات غوښتنه کړې. د بیسرحده ډاکټرانو سازمان ویلي چې په دې اړه د افغانستان او امریکا د حکومتونو اجازه ته منتظر دي، خو تر اوسه یو هیواد هم له دې خبرې سره موافقه نه ده کړې.
د خبر پښتونخوا چاپخانو مالکانو تنظیم له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې نورو صوبو ته د کتابونو او نورو شیانو خپرولو کار نه استوي. د خلکو تیر ورځ په پېښور کې د مظاهرې پر مهال پر حکومت تور پورې کړ چې د سکولونو کتابونو په ګډون نور شیان چاپولو لپاره پنجاب ته استول کیږي. د چاپخانو مالکان وایي له دې کار سره به پر خیبر پښتونخوا کې چاپخانې وتړل سي او د دوی به بې روزګاره سي. شبیر احمد جان پرې رپورټ لري.
په خیبر پښتونخوا کې رچاپخانو یو تنظیم فرنټیر سپرنټر اسوسییشن یو مشر امجد علي مشال لیډو ته وویل چې دا صبح وړاندنه غربت او ترهګرۍ ځپلې ده او بیروزګاری پکې زیاته ده. او په پاکستان کې یوازې خیبر پښتونخوا داسې صبح ده چې په نصابي کتاب چاپ کولو پی 19% ټیکس دی. خو له دې نه علاوه موجوده د خیبر پښتونخوا حکومت د ځینو ګامونو د لاسه د صبح زیاتره د چاپ کار اوس پنجاب صبح ته ټیکهدارانو لزي او کچرې دا هر څه همداسې روان وي نو د خیبر پښتونخوا خوشه سلو پورې چاپخانې به بندې شي چې ورسره به په صوبه کې نور هم بیروزګاری کې زیاتوالی راشي.
دې صوبه کې په کتاب باندې 17% جی ایس ٹی ده او ریمیننګ درې صوبو باندې دا ایگزمپټډ دی. دا به اتوماتیکلی پنجاب ته ځي بیکاز دلته کې چې کوم سہولیات دي موږ ته دلته ندي مهیا. زموږ یونټ فور دا پاسټ 10 منتھس بند دي. 10 to 12,000 ورک فورس دي بیا سب کانټریکټرز دي زموږ جی بیا لکه په زرګونو دي. دا هغه خلک دي چې د دهشتګردۍ په وجه تښتېدلي نه دي نو دې سره لکه سټیټ ټیروریزم مکوي. ډېره غریبه صوبه ده او تکلیف کې دی عوام ډېر زیات.
د دغه چاپخانو یو بل مشر او د فرنټیر پرنټرز اسوسییشن صدر اقتدار اخونزاده وایي چې د حکومت داسې ګامونو سره به د کتابونو نرخونه 30% نور هم سیوا شي چې نه یوازې په حکومت بلکې په عام ولس به هم بوج وي.
دې کې دا ماشومانو ته هم کتاب نه ملاويږي. که ملاوم شي 30% کتاب بګرانېږي نو ټول به سفر کیږو. موږ د دې صوبې خلک یو. مونږ دا کار ډېر مودې نه کول لګیا یو. خپل د پی ټی آی ورکرز لیکن مونږ نن توبه وویستله نو دوی لم وړ ورک دی دا پاره چې مونږ دا نن روزګار نه بیغمه شو. هلته زموږ عمران خان صاحب دی هغه وی مونږ 80% بند کارخانه چلولې چرته دی. دا څوک ورک اداره پټونه چې کم چالو کارخانه دي 100 کارخانه تاسو بند وی لګیا اوس دوی چې ټینډر سیستم لاله 85 کارخانو نه دوی د صوبه خیبر پختونخوا 15 کسان راوسته نور ټول آؤٹ کړی جی.
ولی هم په دې لړ کې چکله د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبای وزیر عطف خان سره 100 واری د تماس نیول هڅه وکړه نو د هغوی د مصروفیت له وجې ورسره خبر اترې ونه شوې. بل خو د چاپخانو مالکانو د لکو کړه کچري صوبای حکومت د دوی دا غوښتنه ونه منلې نو دوی به هم مجبور شي چې خپل ټول چاپخانې او کارخانې به پنجاب یا نورو صوبو ته منتقل کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوسم د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته د مشال ریډیو اونیز پروګرام جمهوریت وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه پامیر ساحل دی.
د پاکستان سیاسي ګوندونو تنظیمي سخت کمزوري او لاملونه څه دي؟ په پاکستان کې پوځي واکمنۍ او د سیاسي ګوندونو جوړښت ته تاوان رسولی دی او که څنګه؟ که سیاسي ګوندونه پر خپلو منشورونو عمل ونه کړي نو آیا تنظیمي جوړښت ته تاوان رسیږي او کنا ولس بیا هم ورباندې باور کوي؟ په ازادي پاله یا لیبرال جمهوریت کې آیا نظریه اوس هم د پخوا په څیر د ارزښت وړ ده او که څنګه؟ په پاکستان کې د نظریه پر اساس خلک ووټ ورکوي او کنه؟
د سیاسي ګوندونو اخلاقي ژمنتیا بنیاد سوي. دا نور پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې سیړلې دي او نننۍ خبرونه له تیرې هغې سره تړلې ده. تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو په تیر خبرونه کې مو د پاکستان په جمهوریت تاریخ کې ځنې رجحانونو ته کتنه وکړه چې د سیاسياتو په هانو په اړه هم له جمهوریت سره تړلی او هم ور باندې اثر لري. د مثال په توګه داسې اکثر کېږي چې تر انتخاباتو مخکې په ځینو سیاسي ګوندونو کې کسان ور شامل شي او بیا انتخابات وګټي. په دې لړ کې تیر ځل راته د سیاسياتو استاد ډاکټر محمد وسیم ویلي ول چې په بالغو جمهوریتونو کې داسې نه کیږي.
یہ تو صاف ظاهر ہے کہ میچور ڈیموکریسی میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اس کا جزو لائنفک ہے پارٹی تو پارٹی یہاں پہ اس طرح سے کمزور ہے.
دا خوشکارا خبر ہے چې په بالغو او په خو ڈیموکراسیو کې داسې نه کیږي ځکه چې هلته جمهوریت او پارټۍ له یوه بله نه بېلېدونکي دي او دلته ګوندونه د یوه تنظیم یا ادارې په توګه کمزوري دي.
د ګوندونو د تنظیمي جوړښت کمزوري او د انتخاباتو پر مهال د غړو ګوندونو ته جذبېدو موضوع ته پوهان د ډاکټر خالد غوث په بل نظر ګوري.
پاکستان کې اندر جمهوری کلچر کیا ہوتا ہے اس کی سمجھ
د پاکستانی او سیاسي ګوندونو دننه جمهوری کلچر پخ شوی نه دی ځکه چې په ګوندونو کې دننه د واک او طاقت محرکات داسې دي چې ګوندونه دغه کس تر اثر لاندې وي چې زیات واک یا قوت لري.
خو پوهاندې ډاکټر هماناز بقایی تیر ځل ویلي ول چې د هر هیواد خپل سیاسي فرهنګ او رویه وي او دا چې د انتخاباتو په موده کې له ګوندونو د غړو بیلیدل یا په نورو ګوندونو کې ورګړېدل دومره لویه خبره نه ده.
چاہے جمهوریت ہو یا جمهوریت نہ ہو پاور ایکویشن کے ساتھ چلتے ہوئے
کہ جمهوریت وی او کنه وی د واک یا طاقت نظام معادلو او موازنو ته چو ګورونو هر ځای دا رویه لیدل شو. په پاکستان کې مونږ دا هم لیدل چې یو طاقتور او باسره کس چې ګوند ورته د انتخاباتو ټیکټ ورنکړ نو پخپله په آزاد توګه انتخاباتو ګټل او بیا یې له ګوند سره سودا وکړه.
خو ډاکټر خالد غوث غړي چې په پاکستان کې ټولنه د فرمان او فرما برداري پر اساس جوړه شوې ده ځکه پکې جمهوریت هم کمزور دی.
پاکستان کی جس نوعیت سے سوسائٹی
کمنګ د پاکستاني ټولنې بنیاد ته په پراخ نظر وګورو نو ټولنې سیا معاشرتی جوړښت پر حکم یا فرمان او تابعداري ولاړ دی. بلکل ته د ګوندونو غړي مشران او ټولنه او ورسره جمهوریت او ټولنه په خپل کې پیوستلې او تړلې نه دي.
د جمهوریت نننې خبرونه له تیرې هغې سره تړل دا او پکې نن د تیر ځل باسته په کتو هاغو محرکاتو ته ګورو چې د ګوندونو او جمهوریت کمزوري لامل شوې دي. د مثال په توګه نن به تاسو په خبرونه کې واورئ چې آیا د سیاسياتو پوهان د پاکستان او هغه هیواد جمهوریت ته په کتو په سیاسي ګوندونو کې نظریه مهمه بولی او کنه. همدارز نن به خبر شي چې کله هند سره د پاکستان سیاست پرتل شي نو هلته د بهار انتخابات او په پنجاب او سند کې بلدیاتی انتخابات د کومو رجحاناتو ښکارندوی کوي. په دې لړ کې همدا د انتخاباتو موضوع اول څیړو. څو ونې مخکې د هند په بهار صوبه کې ولایتي انتخابات وشول چې پکې د مخالفو ډلو اتحاد د وزیر اعظم نریندر مودی بھارتیه جنتا ګوند ته په لوی اکثریت ماته ورکړه. همدارز د پاکستان په پنجاب او سند کې د بلدیاتی انتخاباتو په لومړي پړاو کې به ترتیب مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند اکثریت ترلاسه کړ. د رجحان ته په کتو آیا دا ویلی شو چې پر دې سربیره چې په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو تنظیمي جوړښت پیاوړی نه دی خو خلک ورباندې باور بیا هم کوي. د کراچۍ انسټیټیوټ آف بزنس اډمنستریشن د نړیوالو اړیکو څانګې استاد وایي د پنجاب او سند بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو ښیي چې د تحریک انصاف ګوند هغه تورونه ناسم دي چې ګواکې مسلم لیگ نون په 2013 زیږیز کال کې په عامو انتخاباتو کې درغلي کړې وه او ټګۍ باندې دا انتخابات ګټلي ول.
هند
لوی هیواد انوالته صوبائی یا ولایتی انتخابات ډیر وخت اخلي. موږ په یو ورځ یاد یوې اونۍ د نن د صوبائی او قومي اسمبلی انتخابات کوو. د ډیر وخت لګبل په هند کې ولایتی انتخابات د مرکزی یا وفاقي حکومت استازیتوب یا منډیټ ته د ټول پښتنې یا ریفرندم معنی لري. همدا کار د نریندر مودی له حکومت سره وشو ځکه چې تر یو یا یو نیم کال واکمنۍ وروسته په بهار کې ولایتي انتخابات وشو چې پکې خلکو د مودی بی جے پی گند رد کر. پا پاکستان کے ددے برعکس کارو شو. پا پنجاب کے بلدیاتی انتخابات لومڑی پڑاؤ نتیجے خائی چی خلق بیا مسلم لیگ نون بریالی کڑو د سن پا کلو کی یہ پیپلز گند تا رائے ور کڑی. نو اس دا دلیل ہم ورکولی شو چی پاکستان تحریک انصاف چی دا 2014 کال پا انتخاباتو کی دا درغلے تورو نا پوری کڑیو هغه بالکل غلط و ځکه چې په بلدیاتی انتخاباتو کې خلکو هم هغه ګوند ته رای ورکړه چې په خوا یې ورکړې وه.
پیپلز پارٹی کنسولیډیټ ہو کے سامنے بلکہ اب تو آگے بنٹ کی ہے کہ 2013 میں جو دھاندلی کا الزام تھا وہ بالکل غلط تھا کیونکہ وہی ریزلٹ ریفلیکٹ ہوئے
کہ خلق تر یہ وحدہ پر زونو گندونو باور لری نو آیا دا دہاغ دلیل زد خبر نہ دا چے گوا کے پا پاکستان کے سیاسی گندونو جوڑخت کمزور ہے دے دا سیاسیاتو پوہان وائی خلق ہرو مرو زنو گندونو ترایا یا ووٹ ورکوی خود دے دا مانا نہ دا چے گندونو پیاوڑی دی نو کدا وہ منل شی چے دا گندونو تنظیمی جوڑخت کمزور ہے دے او دا چے گندونو پر شخصیاتو ولاڑ دی نو آیا یوازی دائی دا کمزوری لامل دے او کنا دا لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز دا سیاسیاتو سانگ استاد ڈاکٹر محمد وسیم وائی یوازی دا خبر نہ دا بلکہ پا پاکستان کے پوزی کو دتگانو دا هغه هیواد سیاسی گندونو و مشرتابت زخت زیان رسول دے پوهان وسیم وائی کل چی پوزیان واکمن شی نو پچو کلونو کے دا سیاست والانو یو نسل ختم شی
ملٹری انٹروینشن ظاہر ہے سیاست کی موت ہے
فوجی مداخلہ دا سیاست مارگ وی زکا چی دا فوجی کودتا پا نتیجہ کی سیاسی گندون لری گزار کل سی او دا انتخاباتو عمل ختم سی نو زکا فوجی سیاستونو پا چو طریقو جمہوریت تا تاوان رسولی دی دا مثال پا توگا کل چی فوجیان واکمن سی نو ترلاسو کلو یا پنزو شپڑو کلو پوری سیاستوالان او سیاسی مشران لسیاسی میدان وی استل سی نو دا سیاسی مشرانو یو نسل ختم سی او بل نسل لس کال پاس راځي دویم دا چې د مرکز په خوښه په صوبو او مرکز کې کسان ټاکل کیږي او د هغوی حکومتونه جوړول کیږي نو د منتخبو کسانو پر ځای غیر انتخاباتي او بی استازیتوب سیاست پر مخ ځي
پروفیسر ډاکټر محمد وسیم وایي د پوځي واکمنۍ په نتیجه کې واک یا طاقت مرکزی وي مانا دا چې طاقت په اسلام آباد کې وي بل دا چې پوځي واکمنان چې سیاسي عمل ودروي نو دا دواړه کارونه ډېرې بدې پایلې لري چې په پاکستان کې یې مثال لیدل کیږي
د پوځي واکمنیو پر مهال واک تل په وفاقي پلازمینه یا مرکز کې پاتې شوی وي د واک یا طاقت مرکزیت د دې په یو ځای کې جمع کېدو او د یو کس په لاس کې پاتې کېدو له کبله د صوبایي خودمختاری تحریکونه وزېږېدل او په خلکو کې هیجان زیات شو او په درو صوبو کې نسلي ملتپالنې زور واخیست د دې مطلب دا دی چې دا ملتپال روح جانونه او افکار د سیاسي عمل درولو یو نتیجه ده
ډاکټر هماناس بقائی وای په پاکستان کې جمهوریت ته د هغه هیواد د حالاتو په تناظر کې قتل پکار دی د نوموړي په خبره هلته سیاست له پوځي مداخله جلا نه دی پاتې شوی او چې کله هم پوځي واکمنی وي نو پوځیان خپل سیاستوالان جوړوي او کمزوري ګوندونه له ځان سره یو ځای کوي
دا
په دې تناظر کې ګورو چې په پاکستان کې جمهوریت څنګه چلیږي په پاکستان کې ډیموکراسي داسې چلیدلې چې هیڅکله د ملکي او منتخبو مشرانو او ادارو او پوست ترمنځ تعلق له جمهوریت او د دې له معادلې بیل نه وي نو چې پوځي کودتاګانې کېږي او پوځي مشران واکمنان شي نو هغوی سیاسي مشروعیت ته ضرورت لري د دې سیاسي مشروعیت ترلاسه کولو لپاره هغوی ته کمزور سیاسي ګوندونه پکار وي چې هغوی د امسا یا لکړو په توګه وکاروي او ځان ته یو سیاسي چهره ورکړي نو همدا وجه ده چې تاسو ګورئ چې پوځي مشران په ډېر شوق د بنیادي ډیموکراسۍ لپاره د بلدیاتي ادارو انتخابات کوي او سیاسي ګوندونه نه کوي ځکه چې سیاسي مشران دا انتخابات وکړي نو واک د ټولنې لاندینې سطحې ته رسیږي او پوځیان خو هسې هم پر واک قابض وي نو له دې نه یریږي ګوره تاسو ولیدل چې سیاسي مشرانو تر اتو کلونو ځنډ وروسته په سند او پنجاب کې بلدیاتي انتخابات وکړل
پنجاب نے انہوں نے 8 سال ڈریک کیا پھر لوکل باڈیز کے الیکشنز کرائے
دا کراچی پوهنتون نړیوال اړیکو څنګه په خوانی مشره ډاکټر خالد غوث وای نه یوازې پوځي کودتاګانو بلکې د سیاسي ګوندونو پر خپلو منشورونو او نظریو د نه عمل کولو لکبله هم نه یوازې سیاسي ګوندونه کمزوري شوه دي بلکې جمهوریت هم کمزورې شوه دي
پولیټیکل پارټیز جب ان پاور آتی نا تو بعض اوقات وہ
کله چې سیاسي ګوندونه واکمن شي نو ځینې کسان د نظریې پر اساس مخې ته راولي او ځینې بیا د قابلیتونو او د مختلفو مهارتونو پر اساس مخې ته راولي دا دواړه ډول کسان بیا د ګوند حکومت مخ سیرا او استاسي بي خو چې پاکستان ته ګورم نو دلته هیڅ داسې ګوند نشته چې رښتیا هم د خپلې نظریې پر اساس په خپل منشور عمل او سیاست کوي
بنیاد په خپل مینیفیسټو کې اوپر کار کوي پاکستان کې اندر
له ډاکټر خالد غوث هم پوښتنه وکړه چې د پاکستان د واک سیاست نظام ته په کتو آیا دا ګڼي چې نظریه اوس هم مهمه ده او که څنګه نو موړی وایي نظریه او منشور ډیر زیات مهم وي ځکه چې دا د سیاسي ګوندونو او سیاستوالانو د اخلاقي ژمنتیا بنیاد یا اساس وي.
نظریه ډیره مهمه وي، ځکه چې نظریه تاسو ته ښایي چې فلانی ګوند به پر کوم اساس د مسئلو هواري لارې لټوي. له دې سره نظریه ستاسو د اخلاقي ژمنتیا بنیاد هم وي. سیاسي ګوندونه او سیاسي مشران له خپل انتخابي حلقو او ووټ ورکوونکو سره د اخلاقي ژمنتیا یوه رشته لري. دا ډیره مهمه خبره ده چې په پاکستان کې چې سیاسي گوندونه لووټ ورکوونکو سره یو اخلاقي شمنه وکړي، نو بیا یې ولې نه پوره کوي؟ د دې وجه دا ده چې گوندونه تر واکمنې دروستو پر هغه نظریې عمل نه کوي او له نظریې بالکل بې لارې شي.
خو پوهاند وسیم وایي د نړۍ په وسنی لیبرال یا آزادی پاله جمهوریت کې د سیاسي گوندونو نظریه زیات ارزښت نه لري، ځکه چې وس خلک ځکه استازیتوب ته اړتیا لري چې ټاکل شوي کسان دوی ته کار وکړي او مسئلې ورحل کړي.
د نظریه سیاست اوس له جمهوریت سره یو ځای نه ځي. جمهوریت دولت کارونو کولو ته وایي، نو ځکه د هغوی نمایندګي په کار وي او د نمایندګۍ یا استازیتوب مقصد همدا وي چې د ولس خبره واورېدل سي. او ولس بېشماره مسلې لري. نظریه بیا هم په هندوستان او پاکستان کې استعمالیږي، لکه د مذهب استعمالېدل. سیاستوالان د ووټ اخیستو لپاره نظریه استعمالوي، خو تر دې وروسته اصلي خبره دا وي چې کوم منتخب کس پخپل حلقه کې څومره کار کوي.
پوهاند وسیم زیاتوي ک نظریه په وسنی سیاست کې مهمه وای او په پاکستان کې خلکو ګوندونه د نظریو پر اساس ټاکلې، نو د ټولنې عقیدوي جوړښت ته پکتو باید انتخابات مذهبي ګوندونو ګټلې، خو په حقیقت کې داسې نه ده.
نظریاتي طور پر
په پاکستان کې خلک د نظریاتو پر اساس اوټ نه ورکوي. که دا کار کاوه، نو بیا باید اسلام پاله ګوندونه تر ټولو مخکې وای. په هند کې جمهوریت پیاوړی او په پاکستان کې بې ثباته دی، خو په انتخاباتو کې دواړه هیوادونه یو ډول وي. په دواړو هیوادونو کې امیدواران د خپلو انتخاباتي حلقو لپاره د خدمت کولو په نوم پارلمان ته ورځي. د پاکستان قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی غړي د ولس په منځ او دولت یا ریاست او د ولس ترمنځ د منځګړي کردار ترسره کوي، نو ځکه نظریاتي سیاستوالان وروسته پاتې سي. هغه خلک چې په عدالتونو کې نفوذ لري، د اوبو په اداره کې، په وابډا کې د نوکریو ورکولو کار کولای سي، هغه زیات مهم وي. نو په دې صورت کې خلکو ته د یوه بادار او حامی ضرورت وي، د نظریې نه.
خو د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر خالد غوث له پوهان ډاکټر محمد وسیم سره مخالفت کوي او وایي د ګوندونو نظریه، مفکوره او منطق ډیر زیات مهم وي، ځکه چې کله چې خلک ګوندونه څاري، نو د ګوندونو نظریه د هغوی د کار لارښوونه کوي. ډاکټر غوث په دې لړ کې د پخواني پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق مثال ورکوي او زیاتوي چې له نوموړي سره سخت اختلاف کېدای شي، خو د هغه نظریه او تګلاره روښانه وه.
هم ډیفر کر سکتے ہیں ٹوٹلی ضیاءالحق کی پالیسی سے، ہم انہیں بہت زیادہ کریٹیسائز کر سکتے ہیں.
موږ د ضیاءالحق له تګلارو سره پوره اختلاف کولی شو، موږ پر هغه ډیر زیات تنقید کولی شو، خو موږ ته دا روښانه وه چې ضیاءالحق پر کومه لار روان دی، ځکه چې موږ د هغه پر منطق پوهېدو چې د کومې نظریې، مفکورې او یا فکر پر اساس کار کوي. او دغه نظریه، فکر او سوچ د پاکستان ټولنې او سیاست اسلامایزیشن یا اسلام پالا کول وو. نو موږ ته دا ډیره په سپینه معلومه ده چې هغه هیواد دړې وړې کړ او سخت تاوان یې ورته ورسو، خو دغه دریځ روښانه وو. نو کله سیاسي ګوندونو سره یو واضحه نظریه نه وي، نو زر بې لارې کیږي، شمنتیا نه خي او بیا یې تاسو محاسبه هم نشي کولی.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې تاسو اوریدل چې یوازې د سیاستوالانو او د هغوی د واک یا طاقت سیاست طریقې نه، بلکې پوځي واکمنۍ هم په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو جوړښتونو او تنظیمي حالت ته تاوان رسولی دی. بل دا چې ځینې پوهان ګڼي چې په جمهوریت کې خلک هغه کسان منتخبوي چې د دوی د ورځني ژوند اړتیاوې پوره کړي، اسانتیاوې ورته برابرې کړي او مسئلې حل کړي، نو ځکه په اوسني دور کې نظریه مهمه نه ده. خو نور پوهان بیا له دې نظر سره اختلاف کوي او وایي د ګوندونو نظریه یا ایدیالوژي ډیره مهمه وي، ځکه چې همدا د هغو ګوندونو د اخلاقي ژمنتیا اساس، د هغوی د کار لوری یا سمت روښانوي او د نظریو پر اساس ولس کولای شي چې ګوندونه محاسبه هم کړي. آیا د سیاسي علومو او نړیوالو اړیکو پوهانو دا خبرې د پاکستان او بالخصوص پښتون میشته سیمو سیاستوالان مني او ورسره موافق دي او کنه؟ دا موضوع به د جمهوریت په راتلونکي خبرونه کې د سیاسي ګوندونو لغړو او مشرانو سره وڅېړو. اوس مو په مخه ښه.
جمهوریت.